سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې موضوعات: د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د وضعیت د اداره کولو هڅه کوي. عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے تو از نئے اندیشنا دا افغانستان امنیت تی زموگ او دا ٹول گاونڈیانو حسدا دا چی حل دیو سیاسی جو
پلوگر کی پر پاکستان او طالبانو دا افغان دولت دا پلویانو سخت انتقاد.
نن تی راتا ورور راتا دشمن کرے دے تاو خودے دی عرفات و عرز باندی ما تا انتہائی جوڑی
ناریوالو مسائلو تا ہم کتنا کو.
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه علالي کولو په بدل کې د اویا میلیون ډالر په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې اوساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د یوې روسي الوتکې ټوټې نن د دغه هیواد په لری ختیځ کاماچکا سیمه کې موندل شوې دي. ویل کېږي چې 28 سورلۍ مړې شوې دي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالۍ لومړۍ نیمه پای لوبه نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کېږي. پوره خبرونه: د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې جون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخته راغلو هغه نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخته راغلو هغه نه ډېر تشویش درلودلو. نو طبیعي خبره ده چې دوی به د خپل امنیت لپاره بعضي اقدامات کوي.
د افغانستان د پولیسو سره په اوږدو کې د تاجکستان د ولسمشر په امر باندې 20,000 تاجکي پوځیان ځای پر ځای شوي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې له تاجکستان سره په اوږده پوله کې طالبانو په ډیرو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړی دی او له امله ځینې افغان پوځیان هم تاجکستان ته وراوښتي دي. محب په دې خبري غونډه کې ویل طالبان تر عمله په تبلیغاتو ډیر لګیا دي او دې وضعیت خلک په اندېښنه کې اچولي دي، خو ویل وضعیت کې به ژر بدلون راشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي پر رسنیو ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمي دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یو غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناستو. حلیمي انتقاد وکړ چې د په حواله څو وخت مخکې رسنیو د طالبانو په تړاو ځینې خبرې له پوره دقت پرته خبرې کړې وي. د افغانستان ژورنالیستانو د فدراسیون استازي زیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ټولې رسنۍ د مخاطب نه ګرځوي، ځکه دا عادلانه کار نه دی. باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. روسي چارواکو خبر ورکړی دی د هغې ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې پیدا کړې دي چې نن سهار له راداره ورکه شوله. دا الوتکه اړیکه هغه وخت د هوایي کنټرول له څانګې سره پرې شو چې غوښتل یې ناسته وکړي. الوتکه د کاماچکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. تاس خبری آژانس د زینو سرچونو په حواله چې غوښتل یې نومې خپور نشي راپور ورکړی چې د الوتکې له 28 سورلیو هیڅوک نه دي بچ پاتې شوي. د بیپولی خبرلانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګوونکو په لیست کې شامل کړي. د دغه نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپل ویب پاڼه د هغو وډرشو حکومتونو د مشرانو عکسونه خبره کړي چې په خبرې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی. سازمان لیکلي لکه نه چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبرلان چې د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب نن په یو بیان کې ویلي یاد راپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد رسمي تورونه دي. بلخو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي رسنۍ مکمل آزاد دي. د بیپولی خبرلانو په یاد لیست کې له عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جین پینګ او یو شمیر نور د حکومتونو مشران شامل دي. په بلاروس کې د ولسمشری ټاکونو یو بخوانی داوطلب ویکتار باباریکا د فساد په تور په 1400 کلونو باندې محکوم شو. د ویکتار باباریکا مدافع ټیم په هغه لګیدلې تورونه رد کړي او ویلي دي چې محکمې د دې لپاره ده تورن کړي چې سیاسي موقف ته ضربه ورسوي. ویکتار باباریکا غوښتل تیر کال د بلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې په ولسمشری ټاکنو کې ودرېږي، خو په جون میاشت کې ونیول شو. باباریکا په بلاروس کې د روسیې د بلګازپروم بانک مشر و. په بلاروس کې د لوکاشینکا ټول سیاسي مخالفان ځپل شوي او بند اچول شوي دي. د لوکاشینکا تر ټولو سرسخته مخالفه د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا او ګڼ نور مخالفان بیا لیتوانیا ته جلا وطنه شوي دي. خلکو د 2000 کال ټاکنې له درغلیو ډکې بللې او ویلي دي چې لوکاشین کا په درغلی او ځان ولسمشر کړ. د خلکو مخالفانو د ځپلو لپاره حکومتي ځواکونو له زور زیاتی کار اخیستی چې د کار د اروپایي ټولنې توند خبرګون پارولی. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پایلوبه نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پلان شوې. د لوبې ګټونکو ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پایلوبې ته ووځي. بله نیمه پایلوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده. د اروپا کپ سګنیو سیالیو ته د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسې چې د اتلولۍ دعوادارانو آن په کوارټر فاینل نه مخکې پړاو کې حذف شول.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د شبادي راپورونو لړۍ پیل او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د خځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام لرو. خو لمړی ورزو د دې خبرونه لمړی موضوع ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اوسني امنیتي وضعیت د اداره کولو لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ سقوط شوي، خو وبخښي ښاغلي محب ویلي چې 14 سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو نه بیرته نیول شوي دي. او هغه همدره زیاته کړه چې تر یوې اونۍ پورې به اووه بلاک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. خغلی محب پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې او اوربند هڅو ته غاړه کیږدي او ورته ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د خغلی محب د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندوي چې افغان حکومت به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ اوسنی وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
یو خو د طالبانو شایعات دي چې پخچي دا چې بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې و چې هلته تقریبا شاوخوانه معاصره او تر ډېر وخته پورې هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدله، نو یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغله چې بیرته تر ډېره حده پورې 2000 د دینه بیرته راغلي دي. یو ځای شوي دي د امنیت همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي، هغوی بیرته په اردو کې سوکیږي.
ښاغلي محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوځ تمرکز زیات شوی تر څو وروستی امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا د یو افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي په توګه پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید دوی سولې او اوربان ته غاړه کېږدي. خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې، په داسې حال کې چې د جنګ لپاره دوی بله هیڅ پلمه نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره د سولې مرکچی پلاوی ترتیب کړی دی. افغان حکومت داسې مهال د وسنی امنیتی وضعیت کاب کولو ډاډ څرګندوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. بلې ثقل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي امنیتي وضعیت به بیرته د افغان ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راشي. هغه همداراز ویلي دي چې په یوه اونۍ کې به اووه بلاک هاک امریکایي الوتکې افغانستان ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د جګړې او سولې خبرې. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینې ډول پیل شي او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوه کې له طالب پلاوی سره په کتنه کې کړی دی. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوه ته تللی. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برالاینس پرون د طالبانو له ملګري پلاوی سره هم لیدلی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او لدی بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي مرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینې ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوه ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمیر رسنیو خبرونه خبره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړي او شربې افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي دا سه هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه لوګ دی مودې هله بخون کې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر رسنیو راپورونه خبريږي. تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او طالبانو په ملاتړ تورن دي، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړ جاړی ته پرسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دي.
صرف اب ایک کې هم سب کو خدشه او سی وزنه اندېښنه د افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې. هو زموږ او د ټولو گاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړ جاړی وشي، ګډوډي او اوګده کورنۍ جګړه پایل نشي. له دې به افغانستان ته چیز موږ ورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي، خو موږ ته به زیان له کډوالو سربیره داوي چې مرکزی اسیا سره به زموږ تړلتیا اغیزمن شي،
متاثر و جاي.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان دا حکومت غوښتنه دا دی چې دوی سره خپل کې خپل هواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پر ډیر خوښ شو دوی چې هر څوک وټا کی او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به منی،
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کول شي ل خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړي او جګړې لومړیتوب دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په لوګر کې یو شمیر کسانو د جمهوریت او د دولت په پلوي غونډه وکړه. دوی پر طالبانو او پاکستان سخت انتقادونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د لوګر په مرکز پل علم خار کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي، قومي مشران، ځوانان، مېرمنې د جمهوریت په ننګه په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره وویل چې افغان وژنه دې ودرېږي او بهرني هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د غونډې وګډونوال مولوي محراب الدین وویل
نن تیر تا ورور را ته دشمن کړی دی تا خدای د عرفات په ورځ باندې ما ته انتهایی جوړی او زما یو لوګری مسلمان چې باب الجهاد او باب العلم اوسیدون کړي سودا اخلاص کړي چې لاړ شي کور ته سبا اخترو کې هغه ته شهید دی زما د کانکور امتحان د پر زما یو اولاد راځي لس کله تعلیم کې تحصیل کې چې د افغانستان جغرافیا د پر خلکو مظلوم خلکو د پر دفاع کوم او راځي موټر ورته دی هغه لمه زوړی دا جهاد دی
که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان هیواد په هڅو افغان حکومت هم په ظلونو شک ښودلی او د افغانستان په چارو کې یې د هیواد د مداخلې یادونه کړې خو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د مداخلې خبره رد کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزی په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د عامه تاسیسات نه ورانوي او خلک د هم د عامه شتمنیو په ساتلو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د خلکو مسؤلیت دا ده چې د خپل نظام د خپل د عامه شتمنیو دفاع وکړي په کلکه او دغه نظام د موږ ده او دا ملک د موږ ده دا تالار یا هغه عمل منفع پروژې یا هغه تاسیسات باید موږ په کلکه حفاظت او دفاع وکړو.
د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی وایي وسلوال طالبان لا هم د حکومت کولو په روحیه نه دي روزل شوي او له تخریبي فعالیتونو یې لاس نه دی اخیستی.
برکی برکی د مسجد حالی نه هم خلاص وی په ازرکی چې څه ازرکی درلود هغه چور او تالان شو لیلام شو. شنو طالب جانه کته د حکومت وکولو اراده لري دا د ولسوالی بلډینګ ولې خرابوي ولکه سړی راسه پکې کینو حکومت وکړو دې څنګه معلومی چې حکومت کول د دوی پلان نه دی د افغانستان تخریب د دوی پلان دی.
وسلوال طالبان بیا د عامه شتمنیو په ورانولو کې خپل لاس لرل ردوي.
او سم یو تازه راپور د کندهار ښار په اومه حوزه کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د اومې حوزې پر څوارلسم ماموریت په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او د 15 ملکي وګړو په ګډون 24 کسان ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان جمال نصر برگزی ازادي رادیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته د اومي افزې په سیچاپ سیمه کې د پولیسو پر څورلسه ماموریت د مزدا په وسیله موټر بم چاو د نسبه چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی، دولس پولیس او نه ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
نن ماپښین 2 بجې د شهر اومي افزې د سیچاپ په سیمه کې پر پولیسو باندې یو مزدا موټر بم چاو د نسبه چې یوشت نفره زخمیان د ملکی وګړو په شمول او یو پولیس په شهادت رسیدلی. په زخمیانو کې 12 ولسی وګړي دي او پاتې 9 نفر پولیس دي.
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې لځای یو مړی او 24 ټپیان وربل سوي چې په ټپیانو کې 15 ملکیان او پاتې پولیس دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره زورور و چې لامل یې د ډیرو کورونو هندارې ماتې او ملکی خلک زخمیان سوي.
غرما و ډوډۍ چې کښانو ساسر و خړل بالا ګرد به دو په خونه ته خون ته سره نه نه و ته بالا کښانو مننګر په خونه کې بيدای دم درپس چې درپس بالا په خونه کې تاریخ اس ول سره ډوډۍ سولې بالا پرځې وي او کوي وي شانو در کلک نه نه په مننګر کې سره و مشتل درپس بالا مر معلومات نه سکړي ګرد کورونا بالا سره ناریس وي سره شو سره چې غار بغاریس شو سره جړل چر او کښو او ته په خونه کې کلک نه په کښانو کې کوکې او پرځې شانې بنجوي نو بالا موږ سره را ویدار رسول په نور مکورو ته موږ روز غسته په دا ګور کور کور شیدان مومنان سیوی پشته چاپ شی پرسی په خلکو خون را نړی دی چې
تازه روانم کور ته د خانه روان یو دم غټ پټا وسو نو په حالت کې زه کور ته راغلم. کور ته چراله مغه انداری و دا و چې خدای و کښنه مشنه نه و پرسی
دا کور ته دی زما د ورور دی د ابرازی کنه ما باندې دی چې مشهور په وسه خیاطی دا زما د ورور په کور کې کوم وخت چې دا انتظار صورت نیولې دی په دې وخت کې زما یو د ورور کور ودان چې دا عمي که زخمي سوی ده یو بل ماشوم دی چې دا زخمي سوی اوس په شبخانه کې دی ورته داوی لاندې دی.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ لسګونه او سیدون کی په یو لاریون کې له حکومتي چارواکو څخه د خپل حق غوښتنه کوي. لاریون والو پرون وویل د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خرابولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم ورته جوړ کړی دی، خو د ساختماني شرکت مالک ورته اجازه نه ورکوي چې په دې سیستم خپل کښتونه خراب کړي.
دا د هغو په لسګونو لاریونوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د وړي د صرف اصل یاد غنمو وربش وغوسلو او د مین زلال همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورئ تقریبا 3000 جریبه ځمکه
لاریون کوونکو ویل للمزمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا شل میلیون افغانۍ لګول شوي او هیله درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمزمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیله یې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجي محمد
بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را واسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیر افسه بند کړل. دا غزمکه تاسو په خپل نه چې زمنګ غزمکه وسوله مونږ ته نو خو جوړ کو.
د کونړ حکومت مسولین وای چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پورا نه دی جوړ شوی، نو ځکه حکومت ری نه تسلیموي او په یاد ستونزې د کرنې او مالداري وزارت هم خبر کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغه چې کمبوتیان شرکت والا رفنه کی نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولای. موږ د شرکت سره تماس کیو، د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیکلی دی او دغه موضوع هم پکې واضح کړی دی.
د روان کال په پسرلی کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د 190 میلیونو افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول، خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت دینی عالمان له خلکو غواړي چې خپل چاپیریال پاک وساتي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن دینی عالمانو په یو لوی غونډه کې له خلکو غوښتل چې خپل چاپیریال پاک وساتي څو له ناروغیو خوندي وسی. د روزګان ولایت د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس بیا د علما ورول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم وباله. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
اورزګان ولایت چې د چاپیریال ساتنې د مسولینو د معلوماتو لمخې د چاپیریال لاړخ نسبتا تر نورو ولایتونو پاک او ښه هوا، غرونه او ځنګلونه لري. نن په دغه ولایت کې دینی علماو د ویلوی غونډې پر مهال خلکو ته د اسلام له نظره د پاک چاپیریال د ارزښت په اړه معلومات ورکړل.
ولوی ولې ته د مرداري ورشي یا هری ورشي
مولوی رحیم الله چې په یاد غونډه کې ګډون کړی ویل چې په چاپیریال کې ټول انسانان، نباتات، غرونه، واوري، فضا، ډبري، سمندرونه، دریابونه او د هغوی طبیعي منابع لکه اوبه، برېښنا، اور، هوا، اقلیم او داسې نور څه پکې شامل دي.
دا پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض ده چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه، د هر مردار شي څخه سړی ځان وساتي. ولوی ولی ته د مرداري ورشي یا هری ورشي یا دا په چری کې دا د خاکندازو د خلی راسه کړی دی په چری کې ټول مسلمانانو مرزونه جنیاخي او ټول مسلمانانو ته دا روانه ده چې مسلمان بل مسلمان زهیر کې.
بل دینی عالم مولوی سیف الله خالد ویل چې په اسلام کې ځکه انسان د چاپیریال ساتنې لپاره ګمارل سوی چې بل هیڅ مخلوق د دې کار توانایی نه لري، ځکه انسان یوازنی مخلوق دی چې الله جل جلاله د ځمکې د مسؤل په توګه خلق کړی دی. د اورزګان ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم یاد کړ. د یادې ادارې سرپرست رئیس عبدالعلی چغزی وویل که څوک د چاپیریال ساتنې له اصولو سرغړونه کوي نو دوی به قانوني چلند ورسره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته د خواهش لرم، زه علاقهدار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلعینو د ولایت، زه نماینده یم. اتیا نوي کور لرم، په اتیا نوي کور کې دا سړی خو ولاسه چې د ماښام د لریجي خوري، دا خلک به دا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وای ننجور راکوي. نو د خدای وشه ته وګورئ، موږ پاک خورې چیز دي، موږ داسې در بدر وي، دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. نو دغه بیغان د ازادۍ رادیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سر کې سر درګشین کې پراتو یو کسان یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاکه د ماښام نه لري په شلو کورو کې دوه کال انجلی یا دوه کال انجلی یا شزر پر باندې یاد پر باندې وای نه په ګیره کې په پور کې راک. نو د خدای وشه ته وګورئ، د خدای وشه ته وګورئ، موږ په حق وره چیز دا در بدر مسلمانان خاکې په سر ولسی نه دغه یو داد بیا داد وواز. السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان امتر د لغمان ولایت د شمول فعالی نه تاسو زحمت در کوم، دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان ال شمول فعالی د ولایت شمول فعالی او د لنګار ولایت دلته ډیر نامي د یو ټول خلک دي شوې دي د کډوال شوې د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو هم د دې وطن داری وو چې څنګه کډوال دي نیم در خلک دي بلته دی خیمه نه لګي د څرګند د سیمټو بوروي نه دی خیمه یو کړی ورکی ورکی یعنی مشمانه مریضانه دي او دلته د ولایت اداري لغمان والی کومګنه کای کوم ماجرینو لري ساتو د وزارت د ماجرینو سره اړیکونه چې دغه د کډوالو حق کړي سم یو د دې د امادو چې دې ته کوم رسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه کړی تقریبا یو نه یو نه د سفیر غل دي سره کان څه شو ورته مرسته کوي. واد من دغه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوس دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ورزو یو نړیوال موضوع ته د هغه سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسیره شوی چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت پنخه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوی انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. په دې راپور کې به واوري چې حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حمله څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حمله اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د اویا میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن سوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت سوي چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن سوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن سوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وای دوی باور لري چې په لږ تر لږه ول سیوادونو کې تجارتونه اغیزمن سوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لوی انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمیر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن سوي دي. د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع سوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د می میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالره باج ورکړ.
په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن ویل چې د همداراس پوتین ته ویل چې امریکا به غبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګند کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیا شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خبرېږي. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه اندېښمن دي. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل چې تاجکستان د افغانستان په بدخشان او ځینو نورو سیمو کې له امنیتي وضعیت تشویش لري، نو په همدې خاطر د خپل امنیت لپاره ځینې اقدامات کوي. محیب ژمنه وکړه چې ژر به په افغانستان کې امنیتي وضع بدل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت له پوره دقت کار وکړي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړي. د افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ویلي د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی، نو باید د غارزښت وساتل شي. روسی رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې نن د لرې ختیځ کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایي ډګر په 15 کیلومترۍ کې موندلي. دې الوتکه کې 22 سورلۍ او مسافر او اته عمله ناست وو چې د راپورونو په اساس هیڅ یوې ژوندۍ نه ده پاتې. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزو لګونکو هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل کړي. په دې لیست کې وډرش مشران شامل شوي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتور باباریکا د فساد په تور پشپاړو سکلونو بند محکوم شو. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه ایټالیا او اسپانیا کوي.
قدر منوریدونکو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د سپورتي خبرونو اوریدو ته رابولم.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینه فوټبال لوبډله د دویم ځل لپاره ماته ومنله. د افغانستان د فوټبال لولس کلن و کم عمره لوبډلې خپله دوهمه لوبه تاجکستان ته بایلوده. دا لوبه چې د تاجکستان په مرکز دوشنبې ښار کې ترسره شوه، پکې افغان لوبډلې له تاجکستان نه 2-5 په مقابل کې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپله وروستۍ او درېیمه لوبه له ازبکستان سره ترسره کړي. افغان لوبډلې له دې وړاندې له ایران څخه هم ماتې خوړلې ده. د سریلانکا کرکټ لیګ ته اتو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د سریلانکا هیواد د کرکټ کورنی لیګ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د اصغر افغان، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نوین الحق، عثمان شینواری، رحمت الله ګوربوز، حضرت الله زازی او قیس احمد نمونه خبرې کړې دي. د لانکا پریمیر لیګ سیالیو ته د افغانستان په ګډون یو لسو هیوادونو څخه لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. خو د دې لیګ په اعلامیه کې د افغانستان، سویلي افریقا، پاکستان، ویسټ انډیز، استرالیا، بنګلادیش، زیمبابوې، متحده عربي اماراتو او نیپال هیوادونو څخه د هغه لوبغاړو لیست خپور شوی چې د دې لیګ لپاره نوملیکنه کړې ده. او ټاکل شوی چې د استرالیا او ایتالیا هیوادونو ترمنځ نن شپه لومړی نیمه پایلو به ترسره شي. د اروپا فوټبال اتلولې لوبو په لړ کې اسپانیا، ایتالیا، انګلستان او ډنمارک هغه څلور هیوادونه دي چې د دوه دیرشو هیوادونو له ډلې نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړې ده. نن شپه په نیمه پایلو به کې اسپانیا او ایتالیا ملي لوبډلې یو د بل پر وړاندې د شپې په 11 بجو 1:30 لوبغالي ته ښکته کیږي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د لوبه لندن په ویمبلی لوبغالی کې ترسره کیږي. دویمه نیمه پایلو به سبا چهارشنبه ماښام مهال د انګلستان او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نجونو په زور او د ولدي. په افغانستان کې د پخواني دوت سره سم اکثره کورنۍ خپل لونو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغانانو جنو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولی چې د خپل خور لور او نورو نګدې خزینه وغړو د راتلونکو ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنۍ یو دغه فکر او پریکړې د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سقاطي او خود سرانه پریکړې او فیصلې ونه کی.
د نجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودولې په راتلونکي ژوند څه اغیزې لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تخته چې دا شرم دی او مرتر په د جلې لپاره او د غو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کې دا شي چې په افغانستان کې ناوړه او د خزو د حقونو تر پخو لاندې کوونکې دودونه لمنځه یوړل شي؟
وازینه حال د غستونزو په هده هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي.
مخه څه کړې د چپدی خبرونه کې یاد پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس برا پور وورو چې دی وی متضرر خزي په غک پیلېږي. دا بنفشه وچی د کورنۍ د خوخي واده ته یې غاړه ایښیده، خو هغه له دغه واده نه راضی نه ده. بنفشه ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کې سره ته کوي چې د کورنۍ په خوخي واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوی ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور او پلار یو لورو او یو ناسکه ورور مې و. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو، یو سړی پیدا کړ هغه ته ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو، نو دا چې جڑا کول د پخې نه به زړاندول چې لږ غټ شو په دوی باندې واره گزار کول چې دی هغه په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته ور چې فام کوه ډاکټر ته ونه وای وای هغه ولویدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانی یو دودونو ته ژمن دي او دغه دودونه ورته د قانون بڼه لري. خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخې په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړي، شپېته ودونه کودل شوي چې له دغه ډلې یو شمېر یې د کور نه په تیښته هم مجبور شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او ورونه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله خپل خبرې نه اوړي که هغه یې د ژوند په بای هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د خزو او جنو ژوند لا تاوتری خوالی سره مخ کړي. دغه باور له عمله اکثره افغان ناری نه کله چې د خپل لور یا خور د ورکړي واده له چا سره وکړي، بیا د هغې د خوخه پرته دغه واده تر سره کوي. دیرش کلن شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او ورونه تل د لور او خور د خیګنې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ په خوي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید ورونه او پلارونه ته ورکړل شي، ځکه دا دوی خپل فیصله په خپل وکړي. خځې چیرته دومره فکر لري، یعنی دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپل فیصله په خپل وکړي. کس بریک تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کس خپل پلان او ورور داسې کس پلټ کوي چې هغه دوی ته خپل معلومي کردار هر څه ته معلومي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ورکړل شي.
د اسلامي شریعت لمخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د خزي او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو ریواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس د لور متا ته درکړه، یا ورور کله داس یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطی اشتباه ده. اول خو لوړکی توپ نه دغه کار نه ده په کار. دویم، هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیون کې وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکری بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښیږي که نه خوښیږي باید ویني. حدیثو کې دې خبرې کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لری نه ک نږدې نه وي، لری نه دی وګوري. بل دغه فکرونه باید یو بل معلوم کی. پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړې او فیصلې ونه کی.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د خزو حقونه خوندې دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یو رسمي جریده ده، د خزو او جنو د خوخه پرته ودونې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزئی په دې اړه وایي،
د مدني قانون پر اساس یو خزه د شپارس کلنې نوروسته حق لري هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی تور کول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو خزه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې دی ورور غواړي یا دی پلار غواړي یا دی مور غواړي یا دی کاکا غواړي دا غي سره بیا واده وکړي. هر څوک په حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د خزه یا د نجونی اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کې
دانش. د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبري وورو چې د نجلې د خوخه پرته وادول څه ډول ارزبي.
زه احمد سویب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلې او هر اغه لک هغه مال د خپل جون ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولې شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم د روزګان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دوه ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل شوی دی.
خبر څه دی؟ د نیمروز ولایت اوسیدونکی دغه واده چې ده د یو ټول عمر د تصمیم نیول هغه ډېر یو غټ شرط ده. که د یو د نجونې او هلک په تصمیم وي دا به ډېر ښه وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د همدې موضوع په تړاو د کابل په هنتون د استاد محمودي تقوا خبري واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایست چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغه ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چالان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتې سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوه باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ او هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د میرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. هغه د چزمون په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه شکل په لوی ټولنه بدلیږي، نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخره په لوی ټولنه تمام وي. د چمون غنن څلويخت کاله پر لپسې په جګړه کې شکیل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې شکیل او نارام سیمه ده. لاملونه هم دغه د چزمون غ دوه کسانو په سول ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلې ته خاوند او خاوند ته انجلې په لاټری کې راخته لیدا. نو کله چې په لاټری کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نه دغه پایله به هم دغه څلويخ کاله جګړه وي. ډیر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډیر واده شوي ښځې تښتېدلې دي، ډیر نجونې تښتېدلې. لتونه یې دغه دي چې کله د انجلۍ نه پوښتنه نه کیږي هغه وایي چې زه دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلۍ بل اخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغه د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
دنی مینړی اوریدونکو، د دې ونې د خبرونې موضوع چې د نجونو په زور او دولو ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وه گئی
ما بغنم درلو دل تبو ور بش درلو دي سره بدلې بم کړی ضرورت مو ما با میوه درلو دا تا با جنس درلو دا بم سر بدل کرن
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چنه خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نسته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
او لپایله بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډیر دي، دغه دی اغوستلو توکي مخېستې، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار تم تاګو نشو انټرنیټ کې مقتل مینې پینځو د خو کلاس ته خو کې محتاج ناس را ورسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ولس سوا او اتلسو 50 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل، دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، تبو وربش درلود سره بدلې بم کلی ضرورت بم. ما به میوه درلود، تبو جنس درلود، دا بم سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یو ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پرې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چهار شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسګرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و، او د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل چیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو پاکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه اورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندوروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دري کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندوروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکرت کې د دې لپاره د صبح په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو، ښار لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او برایان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. هم بازار هغه چې پاغه کې هر ډول توکي خرڅیږي، او خاص بازار نه به هغه چې پاغه کې یو توکي یا یو شی خرڅیږي. د مثال په ډول یا یوازې غلا دانه پکې خرڅیږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅیږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅیږي. یو د خاص بازارونه دی. په پخواني کدار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه و.
ځینې میرمنې هم بیا د تیری زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښیږي چې ما سره پیسې یو ضرورت مې یو بازار ته لاړ سم خو خودي شوی نه راوړم کور د پاره. جامه، پیزار، د کور شی راړم. هسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خوند نه راک. بازار چې نوې خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې خو ښکاریږي. چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بی چې بازار نه کې ویله ګدل ته بازار نسته. بازار کلی خوند کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادی صفای وای چې په خو با په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل بو. توکو به چې کوم کیفیت درلوده اماغه به اخیستونکو ته ویل کېده. خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي چې دا د دوکاندارۍ د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ پکار دی ول چې زه غزه نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغو چلاو ډېر ټول شرایط یې درلوده. نو بیا غیر سړي نه پوښتنه وکړه د چی د پاره اخلي ول دا د دې د پاره اخلي چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وسي ول نه دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بیرته وګرځه والو هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپل ویلې. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډیر خوب دی کورته چې ځئ دغه نه یو بل شی وسی. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی. مثلا بعضی اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسیږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول. د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شای چې خزو په کار وو لکه جامع و نه خبه ورکه ولو که به د خو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې خو نمبر ولي کی بس یو تار به دغه په خاوني وو. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال درکوی شم. لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي. په ولایت کې هم چنین ښځې دوکانداران دي. په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکو ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي. خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په انلاین توګه خپل امغسته شي ضرورت وي تو کې هغه راوخلی. دوه مسله دا ده، هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په انلاین توګه شي واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغه ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مگر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر یې ضعیفه دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې، داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي، یو کولی شي چې په آنلاین توګه شی راواخلي. مگر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅېږي. دغه د اغوستلو توکي مه قصدي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سولوي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندي په خلو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ساعت 5 است.